Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. له نږدې 15 راهیسې د امن یو جګړو له کبله افغانان مهاجرت ته اړ ایستل کیږي. د افغانانو د کډوالېدو لومړی ستر بهیر په 1900 میلادي کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د سر پوز له یرغله پیل شو تر 2000 لومړي میلادي کال پورې چې په افغانستان کې جمهوري نظام رامنځته کیدو دی لړۍ دوام درلود. خو له 2002 هم وروسته میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راغلل. د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یو وار بیا د افغانانو بې ځایه کېدا پیل شوه. د طالبانو تربیه وخت رسیدو مخکې سلګونه زره افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي وو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو ور بیا د افغانانو مهاجرت زور واخیست. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو درو کلونو کې 2 میلیونه نور افغان کډوال ورغلي دي. دغه هیواد د کورونو چار وزیر په وروستي ورځو کې ویل چې نور افغان کډوال نشي زغملي. همدارس دغه هیواد چارواکو ویلي چې 2 میلیونه افغانان له خپل خاورې باسي. هر ورځ ایران او پاکستان سلګونه افغانان لخپل خاورو باسي. سره لدی چې پاکستان خپل ټولی لارې پر افغانانو بندې کړي، خو په ورسته درو کلونو کې په ویزو او اسنادو هم سلګونه زره افغانان دغه هیواد ته تللی دي. لبلې خو پاکستان په تیر یو کال کې تر 650 ډیر افغانان په زور لخپل خاورې ایستلی دي. له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوی کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. په داسې حالت کې له ایران څخه هم لکونه کډوال ک ویستل شي په افغانستان او افغانانو به اغیز کوي. په روان خبرونه کې په دې موضوع له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دی د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس سید صدیق منصور انصاری، د کډوالو د چارو نظر خاوند ولی محمد کندیوال او همدارس د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکوو چې زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکړي. لومړی به ورشو خپل درنو ملمنو ته. لومړی هم شاغله کندیوال، ولی لا هم افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال کیږي، دلیل څه دی؟
څاروان صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم او همدارنګه میلمنو ته. خبره دا ده چې د کډوالۍ دغه بهیر څنګه چې تاسو ویل چې د تیرو نږدې 50 کلونو راهیسې روان دی، بنیادی مسله پکې غلطه لا هم د سر د خوندیتوب ده. یعنی د جګړې نه او د جګړې نه د رامنځته شوي حالت نه د ویرې په بنیاد ده. ولی په څنګ کې ورسره دویم ډیر لوی لامل چې دی هغه اقتصادي دی. دغه دوه بنیادی لاملونه دي چې لا هم خلک افغانان دې ته اړ کوي چې وطن پرېږدي. تر ډېره حد پورې په تیر همدغه 45 کلونو کې چې کوم حکومتونه یو په بل پسې راغلي دي، لومړی خو جګړې دوام کړي او کله چې جګړه پای ته رسیدلې ده او یو نظام د منځه تللی او بل راغلی، اغلته د مخکینی نظام د تر ډېر حده د کارکوونکو دپاره د ژوند چاپیریال سخت شوی دی او کډوالۍ ته اړ شوي دي. نو دا دوه بنیادونه په لومړي سر کې کمنګ روالو اغلته تر ډېره حده پورې جګړه وه او د سر د خوندیتوب موضوع وه، ولی کلار کلار د جګړه وګد شو او د جګړې نه حالت په مشخص ډول اقتصادي حالت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شولو، نو هغه دغه دویم لامل هم را پیدا کړو.
بله صاحب،
چې اوس تر ډیره حد پورې دغه دویم لامل ډیر خلک مجبور کړی دي.
ډیر
مننه.
سلامت سه گنیوال صاحب، سلامت سه حافظ صاحب. که په دې دوم لامل چې شغلی گنیوال ورته اشاره وکړه، یعنی اقتصادي، په دې باندې تاسو نظر څرګند کړئ. زموږ د گاونډیو هیوادونو هم اقتصاد مزن لري. پاکستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم ډیر سخت شرایط لري. له دې سره سره ولی افغانان فکر کوي چې دغه هیوادونو ته په اقتصادي انګیزو زی؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته درنو ملمنو، همدارنګه د ازادي د غک محترم مینوالو ته سلامونه او احترامات تقدیمو. اقتصادي ستونزه خو د انسان د معیشت مسایل ته صدمه رسوي. کله چې امکانات نه وي، ډوډۍ نه وي، کاري نه وي، کور نه وي، درمل نه وي او تعلیمي خدمات نه وي، او دغه تر څنګ بیا ناامنی وي، د سیستونه وي، کورنۍ جګړې وي، عدم مسؤلیت وي، دا ټول د دې سبب ګرځي چې خلک خپل وطن پرېږدي. کنه وطن خو جنت نشان دی. په هر صورت د اقتصادي لامل علت هم سیاسي دی، یعنی یو مناسب سیاسي بستر د اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې د ډیر وخت د حمله د چنګیز سخت راپدی خونه دی رامنځته شوی. دا فقر نوې نه ده، دا ډیر پخوانی ده، ولې ورځ تر ورځ دا تشدیدی د دې پر ځای چې دا مشکلات رفع شي یا حداقل فقر کاهش پیدا کی، دا حکومتونه په خپل کورنۍ وظایف چې یوي همدا د فقر په مقابل مبارزه ده. د مشروعیت د نظامونو یو اړخ همدغه هم ده، دوی ټول پاتې دي. بل دا چې دا تاریخي ګسستونه او دا د مدرنیتي او د عنعنوي او سنت ترمنځ دا جګړه چې کله مدرنیزم راځي، دا ټول پخوانی اساسات او بنیادونه چې مذهبي بڼه ولري هغه باندې چلیپا کش کوي. بیا کله چې مذهبي خلک راشي، دا ټول هغه خلک چې نکتایی لري یا مدرن جامع اغوندي یا فاکولتي ویلي وي یا نور مدرن تعلیمات لري، هغوی سره دښمني کوي. دا هم د دې سبب ګرځي چې عام تولیدي مستعد خلک د افغانستان څخه کډواله شي. او په دې خاطر باندې اوس متاسفانه زیاتره تعلیم یافته خلک د افغانستان د درې نسلونه، یو هغه د حزب دیموکراتیک خلق په وخت کې، هغه خلک چې په امریکا او په غرب کې تحصیل کړي وو، هغوی کډوالۍ ته مجبور شول. بیا پس له هغه چې د حزب دیموکراتیک خلق نه د څوارلس کلن حکومت د دوی کې هم ډېر کدرونه وروزل شو، ډېر کارونه وشو، منفي اړخونه هم زیات وو خو مثبت ټکي هم وي. دا ټول خلک دې ته اړ وباسل شو چې وطن پرېږدي. وروسته بیا جنګونه شو او دا تیر شل کال کې هم ډېر امکانات وو، ډېر زمینه مساعد وو، ډېر یعنی فرهنګي او علمي او په عین زمان کې کاري مهارتونه ترلاسه شو. آسانه نه وو دا خبره، اما اوس دا ټول تشیدلې دي. او نور هم څوک چې پاتې دي، دوی هم خدای وکړي چې دوام ورکړي. او دا شرایط سخت دي، یعنی د هتیوال لپاره څه نشته، مشتری نشته، دی د کورون لپاره چې هغه جوړ شوي وي کرانشین نشته، دی خلک ډېر مشکلات لري او اقتصادي ستونزه ډېره ده. اوس هم د اقتصادي ودې معنی، اساسي معنی، د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دی، ځکه چې په دې داسې حالت کې اوس افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره محدود پاتې شوی دی او په داخلي منابعو باندې تکیه کوي او د مشروع بین المللي مرستو څخه بې برخه دی او د بین المللي مالي نظام څخه بالکل ایست پات شوی دی نو دا شرایط د اقتصادي ودې لپاره زهرجن ده او دا امکان دي نه څه چې افغانستان پرمختګ وکړي نو کچیر دا حالات وي مجبور دي خلک خپل دي بده دي د کول لپاره هم یو چرته لار شي.
بله ډېر مننه حافظ صاحب سلامت اوسې. اوس په داسې پدې سروبې شو مهاجر هغوی چې ایران ته تللی دي ولی تللی، هغوی چې پاکستان ته تللی ولی تللی دي. کندیوال صاحب، ایران په وروستیو کې وویل چې نور د افغان کډوالو د زغملو توان نه لري، نور یې نشي زغملی او غواړي چې 2 میلیونه افغانان په لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي. ایران ولی دې حد ته ورسید چې ووایي نور افغانان نشي زغملی؟ فکر کوي چې ډیر زیات ورغلی دي او که فکر کوي چې هغوی خپله اقتصادي ستونزې لري؟
سران شاه محترم، دلته به زلګ یو دوه خبرې د کوربه هیوادونو په اړه باندې، د هغوی د لیدلورو په اړه باندې وکما. کله چې خلک د جګړې نه او شخړو نه کډوال کیږي او نورو هیوادونو ته ځي، دوه لیدلوري وي، یو سیاسي وي یو بشري وي. معنا دا چې د بشري مرستو فکر وي او لیدلوري وي، او دویم دا چې د دې خلکو سره سیاسي چلند څنګه کیږي. دغه دواړه لیدلوري چې کم یو دی کې کوربه هیواد تعقیبوي، دا په دې پورې اړه لري چې کوربه هیواد کې دیننه څنګه یو نظام دی، دغه نظام څومره بشري حقونو ته او انساني کرامت ته ژمن دی، او دویم دا چې دغه کوربه هیواد کم کې چې کډوال دي، دا د هغه هیواد سره چې کډوال ورنه راغلي دي، د هغوی سره یې سیاسي او تاریخي اړیکه څنګه ده. د منګه د گاوند په مشخص ډول د دوه هیوادونو ایران او پاکستان چلند او ځواب د منګه کډوالو ته په سیاسی لیدلوری باندې ولاړ دی، او دا سیاسی لیدلوری همیشه هغوی د خپلو اهدافو د تعقیب دپاره، کوم اهداف چې لري، کوم اهداف چې تعقیبوي، د هغې په بنیاد باندې د کډوالو سره چلند کوي. دی که په مشخص ډول په ایران کې دي یا په پاکستان کې دي افغان کډوال، د دوی سره دغه تیر څلور لسیزو کې چې کلم د دوی په اړه کوم تصمیم نیول شوی دی، هغه د بشري حقونو یا د کډوالو د حقونو په بنیاد نه دی نیول شوی، بلکې هغه د دوی په هغه سیاسي فکر چې کوم لري د هیواد د افغانستان په اړه، په هغې بنیاد باندې نیولی دی. او دا دواړه هیوادونه چې دي، دی بدبختانه سړی ویلی شي چې په تیر کې ډېرې ښې اړیکې هم نه وې د افغانستان سره، او دواړه یې هغلته خپل اهداف لري او هغه تعقیبوي. نو دی ممکن دا اول ظلم نه دی چې دی افغان کډوال په جبري ډول اوباسي یا شړی، او یې په ډېر بد حالت کې هغلته ورسره هغه چلند چې کوي هغه ډېر غیر انساني دی، هغه هیڅ نړیوال تړونونو معاهدو له مخې هغه د منلو نه دی. دغه د 2 میلیونو د لیګلو د بیرته لیګلو خبره کوي که د ټولو کوي، د دې کوربه هیوادونو د کډوالو د کوربه هیوادونو پریکړې په سیاسي بنیاد دی او په اقتصادي بنیاد دی، یعنی خپل سوچ لري.
لیکن کاندیوال صاحب، تاسو تاسو دی شاید دی یو افغان لیدلوري نه دا خبره کوي، لیکن کدی یو ایرانی له زاویې دی موضوع ته وکتل شي، شاید دوی ووایي یا یو پاکستانی له زاویې وکتل شي دی موضوع ته، هغوی وایي چې 50 کلونه کیږي چې مهاجر دوی قربانه دي، دوی افغانانو قربانه دي، تر کله پوری باید دوی مهاجر ته پناه ورکړي؟ په داسې حال کې چې اوس نړیوالې مرستې هم له دوی سره نه کیږي.
لومړی یو خبره خو په داخل کې د مونږ خپل یادې ورشته د موجوده حکیمانو مسولیت دی، په هغه به ورسته خبرو کوم. خدا د ما نظر به هم وي، ولیدا کډوال چې کوم هیواد ته زی التاستوګن کیږي، دا خپل نړیوال اصول لري، دا د ما ډیر نظرم نه دی. درې حلاره په نړیوال سندونو کې د کډوالو لپاره چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، یا په اماغه کوربه هیواد کې میشت شي، او یا دریم هیواد تلاړ شي، دغه درې حلاره وړاندې شوې دي. دا نړیوال یو منل شوی اصل دی، دغه درې واړه چې کوربه هیواد نړیوالو اصولو تجمن وي، بشری او انساني حقوقو تجمن وي، د هغه چلند به په دغه نورمونو ولاړ وي. داسې نه کیږي چې هغه څنګه فکر وکړي نو ماسې فیصله به وکړي. یا زه چې کومه خبره کوم نو د یو افغان لیدلوري نه، بالکل به د یو افغان لیدلوري نه هم کوم، ولې په نړیوالو اصولو به سړی خبره کوي او نورمونو به کوي. او هغه دا دی چې کله ته کډوال خپل هیواد ته ستنوي، هغه به خوښ رضا ستنیږي، هغه به د عزت سره ستنیږي، هغه به اجباري نه وي، جبر به نه وي چې تا هغه مجبور کړي چې ته نو د ما د خاورې نه ووځه او خپل وطن ته د نور لیږم. نو څلوېښت یا 50 کاله که تیر شوی وي، که هر څومره وخت په دې تیریږي، ستنېدلو کې کوم ټاکلی موده نشته چې که زه 10 کاله یو ځای کې اوسېږم نو عزت مې دی وي، او 10 کاله وروسته که یو لسم تیروم کوربه هیواد به ما اغېز نه د ما د خوښي نه غیر په زور په جبر د خپلې خاورې نه وباسي. دا خو د دې که هر څومره دا فکر وکړي، خو دا خو طریقه عمومي نه ده، دا خو منل شوی دغه نه ده، حل لار نه ده. نو دوی خو کوربه هیوادونه مجبور دي چې نړیوال معاهدو ته او تړونونو ته غاړه کړي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، ځینې وایي که افغان کډوال نه وي په ایران کې نو د دوی اقتصاد به سخت زیان وویني، خصوصا فابریکې، کرنه، باغداری او حتی ساختمانی چاري به په ټپه ودری شي. د دوی په نظر ایران افغانانو ته ضرورت لري. نو که دا سی وی تاسو هم له ښاغلي کاندیوال سره موافق یاست چې د کډوالو په استلو کې سیاسي انګیزه شامل دي؟
او اول خو دا ویل غواړم چې یو خو سیاسي کډوال دي او یو اقتصادي. سیاسي کډوال هغه چې کډوال څه وي او فرمایلی هم دا رسیده، ولې دا اکثرا د خارج راغلي دي، دوی مهاجر کارګران دي، یا مثلا بیرونی کارګران دي چې د کار د موندلو لپاره هلته ځي. نه یوازې دلته بلکې حتی په اروپا کې هم د زمونږ د کډوالو په مقابل کې مشکلات زیات شوي دي. تاسو پوهیږئ چې په دا انګلستان کې دوی غوښتل چې دا خلک افریقا ته واستوي. دلته په جرمني کې چې ډېر افغان کډوال دلته شتون لري او د نورو هیوادونو کډوالان هم شته، دلته دا سخت دریز ملتپال سیاسي ګروپونه ډېر رایې ګټلي دي، او که چیرې دوی قدرت ته ورسیږي د مهاجرو په مقابل کې مشکلات را ایجادوي. او ولې دغه دي چې د دوی اقتصاد هم مخ په خرابېدو دي، او د پاکستان او د ایران د سیاست ترڅنګ نورې مسلې هم شته. زه خو هلته تاسو پته شته چې مرسل تسل و افغان ایران چمبرم لرو تقریبا هر ورز هغوی سره په تماس کیو او زه چې ورتلم هلته د افغانانو تشبسات اکثرا ډېر هغه کارونه دي چې په ایرانیانې زړه نه ښه کوي چې هغه وکړي مثلا د تنظیفات د ښار د تهران زیاته برخه یې په افغانانو پورې تعلق لري او یو تعداد نور سخت کارونه دي چې د لږ د تنخوا په مقابل کې افغانان ترسره کوي چې په خپل ایرانیانې نه کوي ولې ایران هم لکه چې تاسو پوهیږئ دوی ته اوس امنیتي او سیاسي مسایل ترجیح لري دوی په دا نوی خلک چې کډوال شوي دي هلته اکثره نظامیان دي افغانستان دي او د دوی په مقابل کې د دوی چلند ډېر محتاطانه دي او هغوی اکثرا دوی سه ویریږي چې کیدای شي چې دوی د نورو هیوادونو په لمسون دلته جنجالونه پیش کړي دا هم شتون لري پاکستان کې هم هلته اوضاع ډېر کلکې شن شوي دي د یو طرف خو دا پښتون ژغورني غورځنګ شتون لري بل د عمران خان ګوند او د موجوده حکومت ترمنځ شخړې موجودې دي افغانان په دا تیر ورځو کې کوم مظاهرات چې د عمران خان په ګټه کېدلې دوی رسمن اعلان کړل چې 15 کسان افغانان هم پکښې نیول شوي دي چې د مظاهراتو رهبري کولې نو هلته هم په خپله دغه هیوادونه ډېر ستونزې لري او ډېر مشکلات لري د کنوانس په ملي کنوانسیونو په مقابل کې هم دوی دریز غوره کوي خپل د امنیت په خاطر چې اولویت د هغوی لپاره ده لومړیتوب دوی ته هم دا د خپل ملي امنیت معنا لري په هر صورت بل دا چې د افغانستان او د اوسنۍ حکومت ترمنځ هم جنجالونه شتون لري د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګوي د یو فشار په وسیله په هیڅ هم دغه کډوال څخه دوی ګټه پورته کوي او ایران ظاهرا ډېر نږدې مناسبات لري دوی سره ولې کله نا کله د ډېر دوستي سره سره بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې حکومت اوسنۍ سرپرست حکومت ته نشانه لګیږي نو په دې خاطر باندې مشکلات زیات دي او کلتور څخه د مخه موږ په دننه په افغانستان کې باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې د افغانستان امن عزت هلته خوندي وي او هلته چې عزت خوندي په ټول دنیا کې زموږ عزت خوندي پاتې کیږي موږ اوس په دې اروپایي هیوادونو کې په شمول او په امریکا کې سیاسي نمایندګي نه لرو چې فعال د افغانستان د ګټو څخه ساتنه وکړي او دا په خپل یو لیست څنګه ده افغان به پناه دي چاته ورشي چاته مراجعه وکړي چې څه حق وایي نو په دې خاطر باندې ټول شایان امدار عزیز دي ته چې
په دې خبرونه په یو برخه کې به په حل لارو هم خبري وکړو ډیر مننه حافظ صاحب اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو او ګورو چې کدي دوی په منځ کې کډوال هم وي نو لا به شي چې د خپل ژوند تجربې له موږ سره شریکي کړي مهرباني کوي ازادي رادیو
زوروج محمد يم د کراچي څخه نو دغه هاجر يم
مهرباني جمع محمد صاحب واست خپل نظر امو سرګن کې بیا زم یو پښتنه لرم مهرباني
ما نظر دا ده چې باید د افغانستان اسلامي امارت د خلکو ته کار نه برابر کې او تر څنګه دا جنو زده مثال هر تعلیم پور مختګ مخه ډب نه کې او خپل باید لاس کار په افغانستان کې وخت نا وخت کې په اروپا کې کې په ایران کې کې په پاکستان کې دلته موږ لري رسوند سر مخامخ یو نو دی باید دا کار وکړي خلکو سب موږ مهاجر یو او بل دوم نظر مې دا ده چې دا نړیوالو سازمانونو خاصن ملګر ملتونه یا نور نړیوال سازمانونه دا ولې په ایران او په دې غږ نه کوي ځکه چې وس خو زما را روان ده په افغانستان کې یخ کارونه نشته ډیر سخت مشکلات تر دا کوم شمیر باندې راشه افغانستان ته نو د ډیر بد حالت سره به مخ یاول ز تقریبا سلو دولس فامیل لرم کور کې د دې سرپرست یو ځای من نو دا په ما باندې ماش بن سی او ز دورې ولار سم نو دا زه به زم کې تاسو په خپل فکر وکړئ چې کومه نتیجه او پایله بلري
بله کچیرته در ته شرایط برابر شي خپل وطن ته ځي څه ډول شرایط اول
اول باید خاصتا د کار زمينه برابر شي په افغانستان کې هیڅ کار نه تقریبا ما په افغانستان کې یو کال کې دلته راغلم اتلس مېس ما په افغانستان کې تیر کړی په اتلس مېس کې ما اتلس ورځې ورې کار نه کړی لیکن کې ما کوشش وکړ چې کابل ته ولاړم کاپیسا ته ولاړم د ډیرو ولایتو ته ولاړم لیکن د کار زمينه نه سو مسایده او بیرته بیا پاکستان ته زه په داسې سخت ولاړ شم د نیمروز لاري بلوچستان ته بیا له بلوچستان کراچی ته له کراچی بیا
بله ډیر مننه کور دی ودان چې ټلیفون مو وکړو یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راوپیژنې آزادي رادیو
ټولو قدر مننه اوریدونکو تاسو له هغه تعالی مده هلمند ولایت څخه
مهرباني کوی اتل صاحب
قربان سم ډیر شایسته موضوع متاکله سرواز محترمه یو سلام ملمنو ته وامه خبره ده محترم سروان صاحب دا کم مهاجر کده پاکستان سره روان دي کده ایران سره روان دي بدبختانه بای چې وامه چې پډیر جبرانات وغیرہ اڑوس کی مثال دا خبر چې دوی خوشنۍ ظلم او تشدد ورته کوي خود تدبیر پښتون لره محترم سروان صاحب یو غشتنه د حکومت سره مې یو غشتنه د پاکستان او د ایران د حکومت سره مې سروان صاحب زما خپل اکثر قربان چې په کوټه کې په بلوچستان کې د پاکستان ده نو دلته کوم د پاکستان ته مثال دا خبرې د افغانستان ته د مهاجر راسي یو خدمت په فکر دونه تاوان زموږ افغانان ته نه رسیدل لکه څونه تاوان چې د پاکستان حکومت ته رسیدل هغه د تاوان دي چې ګورم تاسو فکر وکړو د نړیوال ټولنې څخه ډیر مرستې په میلیارډو ډالر راځي راغله د پاکستان حکومت چې دا تاسو مثال د خبرې د افغانستان مهاجر ته ورکړي خو بدبختانه باید وایم چې هغه مرستې دوی خپل په ګټه کوي افغانان ته نه ورکوي یو خو هغه مرستې په دې باندې کړه چې دوه هم راځم سرواز هم محترم خپل د حکومت سره غوښتن لرم هغه غوښتنه مې دا غده چې دلته د نور مهاجر راځي خو راځي به کوشش کال نه کال تر راځي که کال ته نه بل کال تر راځي که پنځه کال بعد مثال د نور افغانان خامخا د خپل ملک راځي سروان صاحب نو د حکومت لپاره دغه په کار کې فرد د وځ سنا د کار زمينه و ته برابر کې دوهم د مين ځای نو ته برابر کې غلط غلط کې پونه ته جوړ کې سروان صاحب محترم دا ماجر کنن می سبا راځي ما مخ کې اشاره ورته وکړل د کار زمينه باید و ته برابر کې او د استوګ نځای برابر کې لکه د مخکنی اوریدوم کې چې ویل د دې خبرې بالکل ز تاییدوم چې دلته وسته د سخت شرایط کې دی یو خواجه میرا روان دی بل خو د کاری ده چې کورنۍ مثال د خبرې شل لپاره په یو کور کې یا تینځلس لپاره په کور کې د ورځې کار نه په میاشت کې یو ورځ د روزانه نه پیدا کول نو دا بار سره کمی مشکلات دي سروان صاحب د حکومت لپاره په کار ده چې سر د وسه لازمینه ورته برابر کړي کده کار کړه ستوګ نځای نو دا غو نظر محترم سروان صاحب
ډیر مننه سلامت اوسئ بل اوریدون کښته ځان راو پیژنې یا آزادی رادیو
سروان صاحب ته جوړي
سلامت اوسئ مننه
سلام اوسئ ته بلای مده کومه
مهرباني کوي صاحب
تاروان صاحب ډیر کوم موضوع مې انتخاب کړی دا اوس په کومه ډول او کې ولساره کې بازار کې دکان لرم
bale صاحب
او بل هغه په افغانستان کې ډیر کارونه دی ولې نشته دا نو کار کوي ولې نکي او شي کار نه کوي کار نشته دی باید کار خو ارزه کېشته دی او دا کوم مهاجرین چې راځي هلته چې کوم کاروبار نه دي هغه کاروبارونه باید په افغانستان کې بيته وکړي دا چې هر کاروباري د کاروبار کې کارخانو کې کار کوي هغه کارخانه چې هر رقم کارخانه لته راشي دی چې باید کار وکړي چې ته کار نشته دی هم کار نشته دی نو چې خپل لاس په سر نشو خپل کار خپل ونکو ولا بل چاته نشي ته دی
بله سب ډیر مننه سلامت اوسه ستاسو نظر مو هم واوریدو اوس په بیرته ورشو درنو بلمنو ته لمړی کاندیوال سب تاسو به بیا وریدونکو خبري اوریدلی جمع محمد چې له کراچی څخه ټلیفون کړیو د دې جنو د شوانځي د پرانستلو غوښتنه کوله یو شمېر خلک په دې خاطر هم له خپل وطن تللې دي چې اقتصادي مشدای او نسبتا کاروبار هم درلود لیکن چې د تعلیم زمينه نشته زی یا پاکستان ته یا ترکیه ته یا بل خواته زی او دا هغه طبقه ده چې د یوازې چې په خپل سنا سشتمن دي بلکې نور هم دي په یو نوی شکل سره د کار زمينه مساعده وي بل خبره ده کوله چې د نړیوال سازمانونه چې په پاکستان او یا ایران کې د کډوالو لپاره دغه وادو ته د د په وینا میلیارډونه ډالر ورکوي کړه کډوال د غساس مانونه د پیسې په داخل کې ورکوینو لا بشسي اول سوالم داده چې آیا وسم د کډوالو په خاطر دمر پیسې گاونډي هیوادونو ته ورکول کیږي او کنه مهرباني
لومړی خو څاروان صاحب محترم دغه غوښتنې دغه کډوالو ډېری واځي غوښتنې وی تیر کې مونږ چې په افغانستان کې د کډوالۍ په برخه کې کله تحقیقونه کول دوه غوښتنې ډېری واضح راتللې یا هغه وخت کې هم اوس خو لام ډېره شوله. یو د کار خبره او دویمه د استوګنځي یا د کور خبره وه او دریمه اوس چې تاسو ورسره زیاته کړله بدبختانه چې هغه د نجونو په وړاندې د تعلیم د مکتب د ښوونځي دروازو بندول دي. دا غي بیا په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا ډیره ډیره لویه نقصانی او تاوانی خبره ده او فیصله ده. دا یوازې د کډوالو نه بلکې په هیواد کې میشت میلیونونه خویندې چې هغه د مکتب نه منه شوې دي دا راتلونکي دپاره او د وس دپاره هم ډیره لویه ضایع ده، نه جبرانیدونکي ضایع ده. نو دا خو د هر افغان غوښتنه ده، نه یوازې د کډوالو. د کډوالو بل خبره د مرستو ده. په تیر کې هم د ایران خواته هغومره مرستې نه وې څومره چې پاکستان واخستلې. دې کې هیڅ شک نشته چې د کډوالو دپاره په تیر کې ډېرې زیاتې مرستې وې. اوس دغه مرستې هغومره نه دي، ولې بندې شوې هم نه دي. دا مرستې روانې دي د بیلابیلو ادارو د بیلابیلو پروژو له خوانه کېږي دغه مرستې. خو غټه خبره د رستنیدلو دپاره د کډوالو ډېره واضح ده او هغه د کار ده، او کار سرپناه تعلیم بیرته ورګرځي موجوده حاکمانو ته چې دوی د غستونزو په اړه باندې فکر وکړي. دا د دوی نه که څوک غواړي چې هغلته حکومت وکړي هغه باید د خپل ولس د خپلو خلکو غوښتنې واوري، په هغې باندې غور وکړي او هغه د خدمت کولو روحیه او نظریه ورکې کلار کلار راپیدا شي. د ننه په هیواد کې تر ټولو غټه مسله مخکې ورته حفیظ صاحب هم په دې اړه وغږېدلو، هغه د یو داسې بستر جوړول دي چې د ننه افغانانو ته د عزت ژوند وي، د منلو یو 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 حکومت وي، یو بهرنۍ نړۍ دغه دولت هم په رسمیت وپیژني. هغې وخت کې مونږ بیا لا ښه توګه کولی شو چې هم د ننه ورته د کار زمینه برابره کړو او د باندې د حقونو نه ښه دفاع وکړلی شو. او د اوس دپاره بدبختانه چې دغه دواړه برخې نږدې سړی ویلی شي چې فلج دي، نه د ننه څه ورته شته دی او نه یې په بهر کې ډېر د دغو خلکو دپاره یو قانوني مرجع چې هغه د حقونو نه کلکه دفاع وکړلی شي نشته دی. او د ګاونډیو هیوادونو چلند د هغوی په خپله خوښه باندې دی چې څنګه یې ورسره.
ډېره مننه کنډیوال صاحب. اوس ښاغلی صدیق منصور انصاري هم له سټوډیو سره وصل دی، له دوی ته هم هرکلی وایم. انصاري صاحب، زموږ د میلمنو نظر هم دا و، د اوریدونکو نظر دا و چې اقتصادي عوامل عمده عوامل دي چې ډېر افغانان مهاجرت ته مجبوري شي او په ګاونډیو هیوادونو کې سپک سپوري تیروي، سختۍ تیروي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي، سره لدی چې دوی هر ورځ د قانونو په قرارداد ورکولو خبرونه خبروي، له بهر هم پیسې ورته راځي. اته نړیوال بانک او ځینې نورې لوی مؤسسې لا هم افغانستان سره مغاسم راستي کوي، خپل پروژې لري. نو بیا ولې بیکاری دومره زیاته ده او ولې د طالبانو حکومت خلکو ته کار نشي برابرولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتا سیدرانو مهربانو همکارانو معزز او ګډونکو ته السلام علیکم رحمت الله. دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه درنو مهربانو، هم حتما په دې موضوعات او بحثونه کړی. هغه پښتو لندې دا وایي څوک پر رضا لمل کنزي، یا ډیر غریب شي یا د یار لغم ازینا. لبنه مرغه د یار او جانان وطن تحمیل شوی ستونزی د نن ورځی کیسه نه بلکې د نږدې نیمې پیړۍ تحمیل شوو جګړو، اقتصادي، علمي او فرهنګي فقر او امنیتي فقر د دې سبب شوی چې د افغانستان تر لس میلیون ډیر انسانان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته مهاجر او مسافر شي، خپل کور کله وطن ترې پاتې شي، او دغه لړۍ په ډېر شدت او جدیت سره لا هم روانه ده. موږ فکر کوو چې د هر وخت او زمان حکومتونو د افغانستان له خلکو سره پراخه جفا کړې، او دا جفا ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د انصاف او عدل نشتون په حکومتي ادارو، د خشخوري او د کار اهل کار ته نه سپارلو له امله په مختلفو ابعادو د افغانستان حکومتونه له ضعف او فقر سره مخ وي، او دغه اداري او سیاسي فقر د دې لامل کیږي چې د فقیرو چارواکو د فقیرو او ضعیفو حرکاتو له امله د افغانستان ولس حقیر مهاجر در پدر څخه پکور دمنه مهاجر او مسافر شي، او هم د نړۍ هیوادونو ته هغه څخه پکور دمنه دي هم له ګڼ شمېر اقتصادي او علمي او کلتوري ستونزو سره مخ دي، روغتیایي ستونزې لري، دغه شي د ژوند په مختلفو آبادو کې د پراخو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او هغه چې له بده مرغه د سیمې هیوادونو ته مهاجر شوي، خصوصا پاکستان او ایران ته، هلته بیا د اقتصادي او علمي او نورو مشکلاتو سره د امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. هر وخت موږ تاسو وینو چې سلګونه او زرګونه افغانان په ایران او پاکستان کې نیول کیږي، حتی په کوچنیانو مېرمنو هم ترحم نه کیږي. دغسې په ترکیه کې د ترکیې په ګارو چې اروپا ته ځي، هلته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي. نو زه فکر کوم چې اساسي ستونزې زموږ د سیاسي فقر مسله ده، چې زموږ سیاسي رهبران هیڅکله د افغانستان د خلکو د عزت، شرف، ازادیو او پرمختګونو لپاره هغه څه چې دعوی لري، هغه څه وایي، هغه څه ژمن نه دي پاتې شوي تر څو دا ستونزه حل نه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا ډېره اوږده ستونزه ده. یعنی کور ودان افیزی صاحب، د اوریدونکو په خبرو کې د سرپناه مسله یاد شوه، او دا لډیرو کلونو مشاورو د جمهوریت په وخت کې هم د کډوالو چارو وزارت قسم شارګي د دوی لپاره جوړ کړ، خو ډیر محدود و، کم خلکو ته رسیدل. اوس خو د طالبانو حکومت ادعا لري چې زرګونه هکتاره غصب شوې ځمکې هم بیرته اخیستې ده له غاصبانو، ځمکې هم ډیرې شته. نو بیا څه فکر کوئ چې ستونزه په څه کې ده چې دغه خلکو ته چې که چېرته غواړي چې بیرته راشي، یا هغه وی چې راغلي دي او سرپناه نه لري، دوی ته سرپناه نه ورکول کیږي، دلیل یې څه کېدای شي؟
پرته له دې چې د غصب شوې مځکې واخلي، افغانستان د مځک څخه ډک هیواد دی. پس له مخکې مهم ارز وکړ چې پس له حملې د چنګیز څخه تقریبا 80% زمون مځکې د سې شالې پاتې شولې، او هغه مځکې کېدای شي چې بیرته خلاب شي، او هغه آباد مځکه هم چې لرو دا هم د افغانستان د خلکو شتمني ده. مخکې هم تقریبا 1 میلیون کورونو ته ضرورت و، هغه اټکلونه چې موږ کول د سروېګانې چې پوتاه کې راته، 1 میلیون کور پرته له دې چې دا کډوال راسي هغه نشته افغانانو لپاره ضرورت و چې جوړ شي، ځکه چې کورونه معیاري نه دي، د سیلاب په هغه کې مسیر کې قرار لري او نور طبیع آفات ور باندې راځي. نو دا ځکه باید یو معقول سیاست غوره شي او پلان ورته جوړ شي چې د ټول خلکو لپاره دا ځکه خو پیسې نه غواړي، کوم بدلی مرسته هم ضرورت نشته، خلک کولی چې خپل کور ودان کړي. په دغه کله باید دوی یو روشان، شفاف او معقول او د خلکو په ګټه یو پالیسی ولري. دا خو حل کیدونکي دي، یعنی هلته خطیم شته دي، د بریم شته دي، د کار نیرو خو په خپل هم دیم دی او کار نیرو په افغانستان کې ډیر ارزان هم دی. دا په خپل یو نوزت ګرځیدلی شي چې یو میلیون کور جوړ شي. یو میلیون کور د جوړولو لپاره تقریبا درې څلور میلیون انسانان په کار کې حداقل په موقتي توګه اخته کیږي. نو دا په اکلا به یو معقول سیاست ته ضرورت شته، آگاهانه برنامې ته ضرورت شته، او د موجود متخصصینو په مرسته دوی کولی چې دغسې یو طرحې وکړي. اوس خو زه ډېر خرابه ده، خلک د سل کورنۍ په یو دا د چمن حضوري کې په پنځه جریب مځکه کې ژوند کوي، حال دا چې په میلیون هاو هکتار مځکې همدغسې پرتې دي او کلونه کلونه کېږي چې دغسې ګټنه پورته کېږي.
ور به شو ښاغلی انصاري ته. انصاری صاحب، افغانان په خپل هم په ځینو مواردو کې ملامت نه دي چې بلکبل کوربه هیوادونو کې د خلکو احساسات دوی خلاف شي. په ایران کې هم دغسې ویل کیږي چې په ځینو مواردو کې افغانانو مثلا یو ځای قتل وکړو، بیا خلک راپورته شول د دوی په ضد، د دوی کورونو کې اور واچو، په حکومت فشار راوست، او په پاکستان کې هم شاید دغسې شوي، او جرمني هم بل مثال دی.
بله، دغه ستونزې خو داسې نه ده چې یوازې افغانان یې کوي، عموما ټول هغه افغانان چې مهاجر دي په قتل و قتال یا په نورو جرایمو کې لاس لري، بلکې دا فردي ستونزې دي او د انفرادي اشخاصو لخوا یا د بانډونو لخوا ترسره کیږي، چې ممکن په دې بانډونو کې دوی سره دوی د هغې مطبوع هیوادونو یا هلته چې مهاجر دي هلته ځینې بانډونه دوی ګراوګان نیولي یا دوی ملګري کړي وي او دغسې جرایم ترسره کوي. په مجموع کې افغانان که پاکستان کې دي که په ایران یا هم غربي هیوادونو کې اکثریت آرام خلک دي، تجربو دا ښودلی او هغوی هلته ډېری په غریب کاری.
صحیح ده، خو که لږ هم دا کار وکړي کافي ده، که نه یو پردی چې په یو هیواد کې کوم جرم کوي هغه ته ټوله متوجه وي.
دا ده، خو دلته باید د انصاف او عدل نه کار واخیستل شي. هغه هیوادونه چې مهاجرین په کې اوسېږي د یو شپږې لپاره ټول پوستین په اور وانه چې یو جرم فردی دی، یعنی انسانان د خو عادات او اخلاقو ترڅنګ داسې انسانان هم شته چې جرم ترې سر وهي او جرم ترې کیږي، مګر هر انسان چې جرم کوي هغه باید د خپل جرم سزا وویني. پیس قانون کې دانش ته چې زوی د جرم کړی وي او د هغه په سر د پلار شکنجه شي،
دا خبره خو مانه دی ویل چې باید ورسره دا ډول برخورد وشي. لیکن ما ویل چې د ولسونو افکار بدلیږي، احساسات پاریږي او خپل حکومتونه مجبوروي. د ولس مسله بیا جاله ده.
همغی ولسونو په اړه زه خبره کوم کنه، یعنی ولسونه باید د اصلانیت نه کار واخلي، که هلته ولسي سازمانونه وي، ادارې وي، که ګروپونه وي.
تاسې په ځای دي چې ووایئ چې افغانان باید له احتیاط نه کار واخلي، تاسې د هغوی له ولسونو غوښتنه کوئ چې دوی باید پام وکړي؟
زه دا نه وایم، یعنی ټول افغانان، ټول انسانان باید له احتیاط کار واخلي، جرایم ترې یعنی صادر نه شي، خصوصا افغانانو ته زموږ توصیه دا ده. مګر کچېرې کېږي، یعنی هیڅ افغان په دې نوم چېرې نه ځي، نه مهاجر شوی او نه د دې هیواد چا ورته ویلي چې تاسې جرایم ترسره کړئ، خو کله هم انسان دی که یو څوک جرم کوي یا مجبورېږي، نو باید د هغې په سر ټول ولسونه خلک.
ډېره مننه، ډېره مننه انصاري صاحب، سلامت اوسې. کندیوال صاحب، ستاسې خبرې مخکې قطع شوې، اوس ادامه ورکولی شئ؟ اوس له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب، محترم، ما داسې ویل چې لومړی خو د ځمکې او کډوالو ته، راستنېدونکو کډوالو ته د هغې د ورکړې په اړه مې غوښتل فقط دوه ټکي ووایم. لومړی دا چې موږ په افغانستان کې د ځمکې په اړه باندې بدبختانه داسې یو منظم ډیټابیس او معلومات لام نه لرو او ډیر نیمګړی دي چې هغه په بنیاد باندې یو ښه تصمیم ونیول شي. دویمه خبره، د ځمکې د ورکړې په پروسه کې ډیره غټه نیمګړتیا و. لومړی دا چې دغه د ځمکه ورکړې پروسه چې وه دا د کډوالو چارو د وزارت سره وه چې هغوی دغه ظرفیت نه لرلو چې دغه پروسه په ښه شکل مخې ته ویسي. دویم دا چې پروسه کې نورې ډېرې تخنیکي نیمګړتیاوې وې د هغې له وجې د ځمکې د ورکړې دپاره چې کوم ښارګوټي جوړ شوي وو هغه هغسې چې توقع وه یا سړی ویلی شي چې بیخي ناکام و. او دریمه خبره پکې دا وه چې د اوس هم ماته ښکاري چې همدا به وي چې په راتلونکي وخت کې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنیدونکي کډوال کوشش کوي چې ښارونو ته نږدې یا په ښارونو کې اوسیږي چون ډېرو یې نوي کارونه او کسبونه زده کړي چې هغه خپل کسبونه په ښارونو کې مخې ته یوسي. نو دا به په رښتیا سره یو ډیر قوي کار او پلان ته اړتیا لري چې نه ښارونه ډیر وپړسول شي او نه کډوال د خپل روزګارونو نه لري شي او ځمکې راتلونکي ورته کور سرپناه برابره شي. دویمه خبره تاسو پوښتنه په اروپا کې بېله شکه چون دلته حکومتونه د خلکو د رای په بنیاد رامنځته کیږي او کله چې هم د خلکو نظریه تغییر کوي هغه مستقیما د حکومتونو په تغییرولو کې یو رول لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده افغانانو ته په مشخص ډول چې دی د په اروپایي هیوادونو یا په نور امریکا استرالیا په دې هیوادونو کې چوندل تا هغه بنیادی حقونه تاله درکول کیږي ایتا په حق تیر نه کیږي. نو خدا دا چې تم خپل حد وو پیژنې او جرمونه او د بی ځای کارونو نه ځان وساتي ځکه چې ولسی فکر تغییر مستقیما په حکومتونو باندې اثر لري او هغه حکومتونه بیا په پالیسیانو جوړولو کې دغه نقطې رامنځته کوي چې پالیسیانې سختوي. نو دا ډیر مهم پیغام دی او ډیر ضرور پیغام دی چې هغه افغان کډوال چې په اروپا او په استرالیا او په دې ځایونو کې یا منل شوي یا د منلو پروسه یې روانه ده دلته اسایلم دپاره دغه ور اسناد سپارلی وي صبر وکي. یو اصلي خبره دا ده چې دلته طریقې شته دا خو د ګاونډي هیوادونو په څیر نه دی چې ته پکې قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري یا داسې ادارې نشته چې هغه د تا د حق پوښتنه وکړي. دلته خو دا ټول شته که ته یو څه د تا حق وي د حکومت د تا حق نشي خوړلی قانوني سیستمونه شته خدمات شته ته کولی شي یا هر څوک کولی شي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل حق په اصولي او قانوني ډول وغواړي. نو په داسې وخت کې بیا کډوال ته دا لازمه ده چې هغه دام درکړي چې هر څه ته لاسرسی لرم نو ولې بیا د قوانینو خلاف یو کار وکړم ولې جرم وکړم ولې داسې یو کار وکړم چې کوربه هیواد هغې کې د ما په اړه د ما د هیواد په اړه ذهنیت خرابیږي او پالیسیانې تغییر کوي سختیږي.
ډېره زیاته مننه کوربدن حافظ صاحب که د اقتصادي اړخ ته راشو تم شو هغه کسان چې په اقتصادي انګیزه له خپل هیواده وزي د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې خصوصا هغوی چې اروپا ته ځي امریکا ته ځي ډېر پیسې مصرفوي قاچاقبرو ته ډېرې پیسې ورکوي ډېر خطرونه په غاړه اخلي. د هغوی په اړه ویل کېږي که دوی دغه پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي کاروبار وکړي نو کېدای شي تر دې مهاجرت یې په خپل وطن کې ځان ته اسوده ژوند جوړ کړی وي. دا مسله څنګه ده؟
نو داسې دي چې دا متوسطه طبقه دی افغانستان او دا شتمن خلک خو مخکې له مخکې هلته یا په دوبۍ کې دي څوک چې په افغانستان کې هم پانګونه کړې دي الل اکثر او په بهر کې هم د خپل د اولادونو د تربیې لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د سوي په خاطر یا د مسؤلیت په خاطر چې دا تاریخي ګوسستونه نه یالته یا قانونیت کمزوري دی هغه د تیښتې لپاره هلته ورغلی دي
اوی پنګونه هم کړی دی مثلا ډیر ستر سوداګران زموږ د افغانستان او پنګوال په یو پوند سی ودونه کله چې ما مخکې هم ارس کړیو دوی پنګونه کړی دی خو اکثرا پیسې هم دلته پیدا کړی دی به هم دلته پنګونه کړی دی او دوه هم خلک چې په داتیر شول کال کې یو څه پیسې ترلاسه کړی دی د لری تنخواګوانی اخیستی وي او یو متوسط مرافعه طبقه جوړ کړی وون هغوی لپاره خو دا تعلیم او تربیه د نجونو لپاره او ځینې ازادیګانې چې دیموکراتیک ازادیګانې وي هغوی لپاره خو اړینه خبره ده هغوی چې پیسې مصرفوي او راځي دلته اکثرا خو بیا دوی د ډېر هیوادونو لخوا ومنل شول مثلا هغه څوک چې امریکایي قواو سره همکاري درلودلې هغوی لپاره امریکایان ویزې ورکړلې خلک چې المانانو سره مناسبات درلودې یا جایزات سره او نور د دې مؤسسات سره هغوی ته دوی ورکړل او فرانسې او نور بریتانیا او ډېر هیوادونه هغوی ته دا اسانتیاوې برابرې کړې تقریبا 3 لکه افغانان چې دا علال اکثر متوسط الحال خلک ول یا مرفع قشر دي متوسط خلک ول هغوی راغلي دلته هغه خلک چې بیا لاس نه رسېدل یعنی مثلا همکاري نه درلودل یا د دوی همکاري تصدیق نه کېدل هغوی په خپل مصرف د راغلل دوی په دې خاطر نه دی راغلي دلته چې دلته پیسې وګټي په دې خاطر راغلي دي چې د خپل اولادونو تربیه کوي او یو اجتماعي ټولنیز مسؤلیت ولري او یوازې اقتصادي مسائل نه دي اقتصادي مسائل اکثره خلک دي چې راغلي دي د غوډي هیوادوته هغه څوک چې لاس رسیدي او تاسو د خبرې یو لک ډالر یا 15000 ډالر لګي دلته راځي جرمني ته یا فرانسې ته او خو په دغه 15000 خو په غرسان کول شو چې څه کار وکي اما د دوی بیا مشکل اقتصادي مشکل نه ده زیاتره د دوی مشکل اغه د مسؤلیت نشتون
bale
او په دې معنی چې د زمينه د تحصیل د اولادونو لپاره مخصوص نجونو لپاره مساعد نه دي په دې خاطر باندې دوی اکثر د خرګدي چې ترغلې د خپل اولادو په خاطر
ډیر مننه حافظ صاحب کور ودان یو وريدون کای مو ډیر منتظر پاتې شوی دی مهرباني کوي ازادي رادیو لطفا لسلندي خبري وکړي چې کم وخت پاتې دی
سلام سلام صاحب ز حبیب احمد زواک ما د محل د ایران هیواد سره
مهرباني کوئ زواک صاحب
خبره ده چې دلته طالبان پاسپورتونه ورکوي د کډوالو د چرازی ایران ته متاسفانه سروان صاحب د پاسپورتونه بند سربیره باندې برته دوی گرفتار کیږي هغه قرارګات لول کیږي بیا څو پیسې ورسخلی برته ریلا کی نو ترجیدی اویازنه ورکې نه دی پاسپورت ورکې دا خو پیدا نه لري کمدرک ولای کغه ایرې مدرک ولای دا ټول ګری اردوګاتی به پاسپورت ولا څخه 15 لک تومان لري علاقه هغه مدرک چنه لري هغه افغانستان ته جپورټي ما خپل یو نیم کال کې شته دا بیا مدرک ژوند کوم
ځواک صاحب نو بیا ولې زیدا خلک سدا مشکلات هم ویني
سروان صاحب څوک افغانستان کې کار نشته کسب نشته کچیر په افغانستان کې ماته 5000 افغانۍ د میا شری کې زم ایران نه راځم څوک افغانستان کې کار نشته نو
سمره مننه کور ودان سلامت اوسې انصاری صاحب کډیر لند په یو دقیقه کې راته وای چې وخت کم دی ک دغه خلک چې دوی ورته اشاره وکړه دا بیر تخپل وطن ته راشي دغه 15 لکه چې ایرانی پولیس ته یا پاکستانی پولیس ته ورکی په دې باندې گزارګي په وطن کې جوړولې شي
بلې سروان صاحب دغه ورور چې کوم اشاره وکړه چې 15000 افغانۍ کار ما ته پیدا شي ز ایران ته نزم دغه سړي افغانان دي چې د 15000 افغانۍ او معاشه حق زحمه په ارمان دي او ایران یې نور هیوادونه تم چې زیاده تر دې ډېرې پیسې د غریب خلکو ته نه پاتې کیږي موږ فکر کوو دا پیسې ستاسو یادې کړي چې ایرانی یا نور پولیس یې ترې اخلي یا هغه چې په قاچاقي ډول د ترکیه د لارې اروپا ته ځي دا وی لکټر لګاتر لزر ډالر او تر دې لا ډیرې پیسې مصرفوي مو فکر کوم کده یو منظم پلان او پروګرام لري د خپل دغه پیسې د خپل وطن کې پانګونه وکړي د کوچنیو صنعتونو په ځینو تجارتي پروګرامونو کولای شي چې کافي اندازه وایي تر لاسه کړي د خپل وطن په
ډیره
معنی کې هم کورانه او ټولنه او خپل
سلامت
اقتصاد چې ترې ګټه واخلي.
ډېر مننه انصاری صاحب. ګنډیوال صاحب تاسو هم کلاند وایست دا مشکل او قانوني کډوال غیر قانوني کډوال فرق څه دی؟ کډوال کډوال دی نو
دغه خبره چې قانوني کډوال او غیر قانوني کډوال تر ډیره حد پورې د کوربه هیوادونو د خوانه استفاده کیږي. هغه څوک چې اسناد لري د هیواد قانوني دي، چې اسناد نه لري هغه غیر قانوني دي. اما یو ټکی دلته وضاحت پکار دی، هغه دا چې خپل دغه کډوال ورتګ یو هیواد ته چې خپل سر خوندي کی او هغه په خطر کې وي، دغه پروسه خپل غیر قانوني نه ده، ځکه که قانوني پروسې نه دی نشي تللی، دی مجبور چې دغه لار
خپل کی. ولی محمد کندیوال صاحب د خبرونه وخت هم دومره او سلامت وسی، همدارز له شاغل ازرخ شافیزی څخه او شغل سید صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه له تاسو درناوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوریز مشخ پرونی 43 ساعته دوام لري. زمشخ پرونی د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي.
چی بلی کی د پوهنی دیوی پریک دی چی بلی کی چی ذهنو ناوی رو خان در شدزو نارو چی ذهنو ناوی رو خان در شدزو نارو د تیارو پخ پری دو مزرا خفا دی د تیارو پخ پری دو مزرا خفا دی خفدے 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 خفدے